شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپوړی چارواکی وایي ټول بی اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستانه وایستل شي. د بلوچستان د سیمه ییز حکومت د اطلاعات وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګه وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهالویش اعلان شي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 3.4 میلیونه افغان کډوال وسی، چې څه باندې 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوال بلل شوی دي. د پاکستان حکومت د دغو افغانانو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې، چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره تر اوسه له 3 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د انتقالولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سیشن بی په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیږدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې خی ولري جواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره خوندي او اغیزمن بیا میشتیدنې ډاکټر لاسکرو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی د افغانستان ته ناستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر اکسترا بکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په مشي د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته پای ته رسیدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیرې دوشنبه او سېشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه. اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي، او په یو برخه کې نوموړی ټول وزیرانو ته لارښوونه کوي چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدماتو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحد ایالات او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي. ولسمشر بایدن پرون سېشنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې. د 4 ورځنۍ اوربند په اړه موافقه پرون سېشنبه اعلان شوه. دا ساجی رادو ماشمنی خبری مجله په رادیو کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. له پاکستان افغانستان ته د سنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا اندېښنې څرګندې کړې دي. وړاندې به یې تفصیل در سره شریک کړو. په کابل کې مو د راستنې شویو کډوالو د کم حال هم اخیسته.
کاروبار ټول شان ضبط ول واره، نور واره څه پاتې نه سول، کور هر څه ضبط ول.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن د 16 کلنۍ آزموینې پیل شوې. نجونې نه هیلې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګر ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې تازه اندیشنې څرګندې کړې دي. نور مطالب هم لرو. تر شپږمې بجو به لا ازادي راډیو واوري او د ازادي راډیو له فیسبوک به وګوري. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي وایي ل پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو استل او د ژمي په ترشل کې دغه چاره تر سره کول به په افغانستان کې ستونزې پسې پراخې کړي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبرې کولې دغه څرګندونه کړې دي. تفصیل له حسیب تلاټ څخه خبر تلاټ څخه
سلامونه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنیدونکي ډیری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستانه یې په ډلهیزه توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. میرمن کانډلر چې پرون یې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې اندېښنه وښوده چې په سړه هوا کې له سرپناه پرته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته. هغې زیاته کړه افغانستان ته ډله ایز ایستل به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د دې په وینا د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 ته رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری ستنیدونکي زیانمنونکي دي او که به سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیار په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ایز اخراج پریکړې په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغیز کړی چې هلته ثبت شوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 نیټې راهیسې 3,00,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 4,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوښوي خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیار له پاکستان نه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستنه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راشړل شوی دی. هغه زیاتوي کورونه مو ټول پاتې شول، درېمه برخه مو هم راونه ایستل. د دې په وینا کور مو هم پاتې شو، کارتونه مو هم درلودل، خو راته یې وویل چې تر 3 ورځو پورې به له دې هیواده وځي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان هم وایي ډیری راستنیدونکي نهیلي دي او دوی ته یې ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمني پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشرې ماریا مویتا په جنیوا کې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې راستنیدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي وروسته له دې چې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی هلته استاد دومره معاشي اخیسته چې خوراک څخه کېده. کله چې دلته راغلی دي وسایل خرڅ کړي تورخم کې ورته ویلي وو چې د هغو کسانو سره دوی مرسته کوي چې ورسره د کور وسایل وي، خو دوی وایي ورسره مرسته ونه شوه او له 4 ساعته پاتې کېدو په تورخم کې له 4 ساعته پاتې کېدو وروسته خپل سیمې ته راغلي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. خو د طالبانو حکومت به ادا کوي چې د رسنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو ته رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ نیول شوې ده، ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تلار صاحب مننه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د استازي فلیپا کانډلر څرګندونې مو په دې راپور کې واورېدې. د کابل سره شمالي سیمې ته ورځو، هلته له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو حال په دې ویډیوي راپور کې درسره شریکو.
هر ورځ د افغان کډوالو پر کډو بار لاري د کابل ښار د کډوالو د کمپ کې خالي کیږي. له پاکستانه دغه راستن شوي کډوال سره شمالي کې له دې کمپ څخه بیا شمالي ولایتونو ته ځي. دوی وایي چې نږدې هر څه یې په پاکستان کې پرېږي.
کاروبار ټول شان ضبط وله واره، نور واره څه پاتې نه سول، کور هر څه ضبط وله. نیکاګانو اجدا او ابدامو یعنی مال نور راوړی، دغه سره غلی ول دغه سی ووځي.
اکثره دغه کډوالو نږدې ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی. وایي د پاکستان د پولیسو له ځورولو پتنګ راغلی وو.
کم پوجان شي د پولیس چې بولي هغه مقصد تنګول کول، د افغانانو سره لږ زیات تنګول کول بې وخته، یعنی کې تر دې دا غټه خبره ده چې د هر ملک ماجر وځي کم از کم 15 کال 2 کال 3 کال وخت باید ورکي چې په تسلی سره وینه زوري تنګول ورسره ونه کې.
د راپورونو له مخې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 400 زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي. اکثر دغه کډوال چې اوس افغانستان کې خپل ژوند له سره پیلوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي چې له امله اندېښمن دي.
د کابل په سره شمالي سیمه کې مو له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو د کمپ ویډیو راپور له ازادي راډیو فیسبوک څخه واورید او ولید، او د ازادي راډیو له لارې مو هم دغه راپور جزئیات درسره شریک کړل. د کډوالو په مسلې کې تمکین شو. د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر می د دې خبرونې تر پیل مخکې د سکایپ له لارې اخیستې ده. دا څرګندونه تر سره شریکو چې آیا د دې ژمي په دورشل کې چې له پاکستانه په سلګونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستنې شو، په افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د افغانستان په اقتصاد به د دې تاثیر څه وي؟ د شغل حافظي څرګندونه سره اورو او وینو.
په دا بحراني اقتصادي حالت کې چې افغانستان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي او په یو ریاضتي اقتصاد کې سرخته دي او په داخلي منابعو محدود، فقر زیات دی، وزګاري زیاته ده، نو بیا دا کډوال راستنېدل د ګاونډي هېوادو څخه او د ډېرې ځایو څخه لکه ترکیې یا جرمني او نور هېوادو، دا ستونزې لا زیاتی، ځکه چې د نوې خلکو لپاره د کار ځای شتون نه لري، د استوګن ځای نشته دی. د اقتصادي بحران له مخې پانګونې شتون نه لري دلته، نو د وزګارانو او د غریبانو فقیرانو په ډله کې دا خلک چې په خپل هغه میشتي وادونو کې مرافع وضعیت درلودل یا حداقل په متوسطه توګه د دوی ژوند په ښه صورت سره تیریدل، کار درلودل، یو عاید درلودل، اما متاسفانه دلته دوی په ډېر بد فقیرانه حالت کې اړین دي چې ژوند پیل کړي. نو دا خو د بشري حقونو سره هم په خلاف کار دی، ځکه چې کډوال هم خپل حقوق لري، قوانین شتون لري، دلته کنوانسیون شتون لري. نو حتی دوی هغه خلک وباسي چې 15 کاله په پاکستان کې سره تیر کړي دي او دیرار څخه همداسې، او دا فقر، وزګاري او مشکلات په افغانستان کې لا زیاتې. دولت اوس مجبور دی چې دوی لپاره د ژوند شرایط برابر کړي، او بینلی ټولنه هم اخلاقا وظیفه لري چې په دغه سخت حالاتو کې افغان خلکو سره مرسته وکړي، او شرایط باید د حد اقل ژوند دوی لپاره مساعد وي چې دوی د یخنی له مخې یا د لوګي له مخې دوی تلخ نشي. په اوس حالت کې د نور افغانانو حالت هم ښه نه ده. د بین المللي احصائیې ښیي چې تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دوی چې راځي که څه هم په دوی کې یو تعداد ماهر کارګران شتون لري چې هلته په بهر کې دوی کار کول او د هغوی د ټکنالوژي څخه او د هغوی د تعلیمي شرایطو څخه برخمن شوي ول. ولې دوی ته کارګاوې پکار دي، کارخانې پکار دي، ورته پانګونه ورته پکار دي. دلته نه پانګه شتون لري، نه یو معین کلمه شتون لري. په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید دولت یو ملي ستراتیژي ورته جوړ کړي چې دا خلک څه ډول په ټولنه کې درامي او دوی لپاره د ژوند د سنبالولو لپاره څه چارې سنجوي. نو په هر صورت دا یو ناورین ده او ډېر مشکل کار دی. دوی ته باید موقع لري ورکړل شوي، ځینې نیول شوي دي، همدغسې شړل شوي دي د هېواد څخه په زوره. حتی د دې موقع هم ورته ورکړل شوي نه دي چې خپل شتمني ځان سره راولي. یو تعداد دوی مذهبي سیمو ولاړ پانګونې کړې وو، کارخانې درلودلې، کارګاوې درلودلې او د لاسي صنایعو کارګاوې درلودلې. په کرنه کې مو هیڅ سره مصروف ول، یا په سوداګرۍ کې دوکانونه یې درلودل، حتی درلودلې، رستورانونه یې درلودل، خدماتي موسسات درلودل. خو په هر صورت په لنډ مهال کې ډېر مشکل دی، خو په اوږد مهال کې دوی د مهارت څخه که چیرې په سمه توګه ګټه پورته شي کېدای شي په ځینې برخو کې افغانستان لپاره ګټور تمام شي.
له ښاغلي حافظي څخه په مننې لې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د نجونو د یوې مهمې ستونزې په اړه
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې. هلکان ورغلل، نجونه په کورونو پاتې شوې. د آبیدی سپوږمۍ په راپور کې نور جزئیات.
سلامونه تاسو او ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې په د هېواد په سړو ولایتونو کې به د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینه د قوس په لومړۍ نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو ډیری ښوونځي تړلي دي. البته نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري. له دوی څخه یوه نجلۍ لیما ده چې موږ قصه کوي او وایي چې هر سهار له خپل ورور سره تر دروازې پورې ځي، خو ورور یې ښوونځي ته ځي او دا بیرته ناهیلې کور ته راستنیږي. د لیمې ورور امان الله هم وایي چې کله لیما په ښوونځي کې وه دوی به یو ځای سبقونه ویل او یو ځای به دوی زده کړې کولې او ازموینو ته به چمتووالی نیوه. لیما چې په نهم ټولګي کې وه یادونه کوي که چیرې دا دوه کاله د طالبانو حکومت لخوا د دوی ښوونځي نه وای تړل شوي نو نوموړی به اوس په یولسم صنف کې وه او ډېرې د ناهیلۍ احساس لري. او همداراز یو بل انجلۍ چې هادیه نومیږي دا هم وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، ځکه د دوی په خبره د دوی ډېر زیات وخت ضایع کیږي. او همداراز دا خبره هم کوي چې که طالبان هر څه شرط پر موږ ږدي موږ یې منلو ته تیار یو، خو لطفا دوی د ښوونځي دروازې پرانیزي. او افغانستان کې دا یوازې هم دوی نه دي چې دا خبر کوي. په افغانستان کې ډېرې نجونې ښوونځي ته د تګ تمه او هیله لري چې له موږ سره په خبرو کې دوی خپلې ناهیلۍ څرګندې کړې دي. دا چې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. او د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلنې واکمنۍ نه تر اوسه پورې دوی د شپږم ټولګي نه ښکته د نجونو په بخښ شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ خوانزی ترلی دی او لتیر کال دسمبر راهی سیه انجونه لپانتون نهام لزدک رو را وگرزوالی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوری.
افغانستان، عراق او کمبودیا لا هم په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې ماینونه پکې نه دي پاک شوي په بشپړه توګه. د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان څه باندې 50 کیلومتره مربع مساحت په ماینونو پوښلی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه د افغانستان د ماینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له حسیب تلاش خاورو تلاش.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1983 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې شاوتیدونکي توکي څه باندې 1,50,000 د پرسونل ضد ماینونه او څه باندې 3,5 لکه د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان دا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماینونو کارول او د ملکی وګړو وژل دی ودروي. رونا د کابل خر له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خواښې پالنه کوي هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوې ده. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خواښې او 10 ماشومانو سره ژوند کوي. رونا وایي چې 3 کاله وړاندې خسرو خواښې له خیرخانې څخه قای زمان خان ته په ټکسي کې روان وو چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خواښې او لاس یې پرې شوی دی. د هرات اوسیدونکی نصر احمد وایي چې په 2009 کال کې د هرات کابل پر لویه لار د خښ کړل شوي ماین قرباني شوی دی. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي دي. تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبودیا یا کمبوج د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې 2 اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودیدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
له حسیب تلار څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د مصر او قطر په منځ کې توپ حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني دې ته آماده شوې ده چې په لسګونو هغه برمته کسان چې له اسرائیله یې نیولي وو او یرغمل کړي دي هغه خوشي کړي او په غزه کې موقتي اوربند وشي. تفصیل د نوریا سنوري په دې راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې 2 اونۍ تیریږي د لومړني موقت اوربند له مخې چې استخداریزې حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې. حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي ان په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي.
اسرائیل پر اڅلور ورځنی اوربند شوی موافقې لمخه چې عملی کېدل به پر راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې رسمن اعلانېږي لخپلو زندانونو لږ تر لږه یو نیم سل فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر یې شاوخوا لس تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان خودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلیې وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سردریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطیني ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایې چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
د نوریاس نوري راپور مو اوریده. د ازاج رادیو د دې ماشومنې خبري مجلې ورسوي ته رسیدلیو. د خبري مجله په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونه په ورسوي شیبو کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. د ازاج رادیو د سپورت خبريال بختيار ساحل څخه به وورو چې د سپورت په ډګر کې تازه څه دي. ساحل سره
شیبر صاحب سلامونه مې ومنئ. وروسته لاغې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په د لارمندنې پړاو دوه سیالۍ قطر او کویت ته وبایللې، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي مصطفی آزاد زوی اعلان کړی چې نور به فوټبال نه کوي. هغه له نړیوالو سیالیو لاس په سر شوی او ویلي دي چې غواړي خپل ځای یو ځوان فوټبالر ته پرېږدي. افغان لوبډلې تیره شپه کویت ته خپله سیالي 4-0 پر وړاندې بایللې وه. د کرکټ د 500 نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د کرکټ نړیواله شورا تازه درجه بندي اعلان کړې ده. هغه لوبغاړي چې په تیر نړیوال جام او ورځنیو سیالیو کې خلوبې دلی دي هغه ایران کړی دي چې کوم لوبغاړي پرمختګ کړی دی. د توپوهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان توپوهونکی په لسو غورو لوبغاړو کې نه دی راغلی. خو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان شپږم مقام ته پورته شوی او محمد نبی په نهم مقام کې ځای لري. د آل راونډرانو په قطار کې بیا محمد نبی په دویم او راشد خان په څلورم مقام کې ځان ته ځای جوړ کړی. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې تر دې وروسته به کله چې د لوبه کېږي د لوبې په جریان کې هر اور یو په بل پسې باید په 2 ثانیو کې ترسره شي. دا د کرکټ په لوبو کې یو نوی قانون دی چې وضع شوی، او که درې ځلې یو لوبډله په دې ونه توانېږي چې په 2 ثانیو کې بل اور پیل کړي نو مخالف لوبډلې ته به 15 نمرې د پینالټي په توګه ورکوي. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا په دا یو بل قانون هم اعلان کړی، ویلي دي هغه لوبغاړي چې خپل جنسیت بدلوي هغه نشي کولای، که یو نارینه خپل جنسیت د ښځې ته بدلی هغه نشي کولای چې د ښځینهو په لوبډله کې برخه واخلي، او همدارنګه ښځه نشي کولای چې بیا د نارینهو په لوبډلو کې برخه واخلي.
مننه ساحل صاحب، مننه له همدې سپورتي خبرونو سره. دا خبري مجله رانغاړو، زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.